آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د غرمې 12:00 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو وروسته د ستاسو غږ ستاسو شیرینو پروګرام هم شته دی، خو لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري. د افغانستان د برښنا شرکت د سلګونو پوروړو نمونه افشا کړي دي او د دوی د برښنا د پورونو د ادا کولو لړۍ پیل کړې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د غرب سره اتمی موافقه منظوره کړه، او د روس د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره کتلې دي. دا سویل کېږي چې دا په تیرو تقریبا 50 کلونو کې لومړی ځل دی چې د روسیې د سوریه ولسمشر د هیواد نه بهر سفر کوي. دروندونکو په دې خبرونه کې د خبرونو نورسته باوري چې په قندس کې د جګړو نورسته بیرته خلکو خپل عادي ژوند پیل کړی دی، او په نړیوال راپورونو کې باوري چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې رپورت ورکړی دی، ویلي دی چې څه د پاسه 500,000 تنه مهاجرین په مدیترانی بحیره کې د خطرناک سفر نورسته د ترکیه نه یونان ته رسیدلی دی. دا راپورونه لګرسته اوري، خو اوس بشپړ خبرونه زه اشخلا رحیم زوی درته وایم. د افغانستان د برښنا شرکت د سلګونو پوروړو نمونه افشا کړي دي او د دوی د برښنا د پورونو د ادا کولو لړۍ پیل کړې ده. همدارنګ افغان امنیتي چارواکي د امریکا د یوې جنگي الوتکې لګیدو وروسته شک څرګندوي چې کېدای شي ځینې لوی لاسونه طالبانو ته پیسې او وسلې ورکوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل دا لومړی ځل و چې د امریکا یو جنگي F-14 ډول الوتکه په افغانستان کې وویشتل شوه، خو مخکې لیدل چې وسلوالو مخالفینو سره داسې پرمختللې وسلې نه ویلیدل شوې.
دا لومړی ځل دی چې د سپی خره مسته شوې ده. کله چې په ټیټ پرواز کې وي الوتکه راکټ انداز د شکا یا په ماشیندار یا په دې شی باندې کېدلی شي.
په همدې حال کې د هوایي پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل هم د طالبانو تر شا د قوي لاسونو د موجودیت خبره تایید کړله. وایي چې کېدای شي د امریکا کوم مخالف هیواد د هوا ضد د راکټونو وسلوالو طالبانو ته ورکړي وي. د افغانستان د برښنا شرکت د سلګونو پوروړو نمونه افشا کړي دي او د دوی د برښنا د پورونو د ادا کولو لړۍ پیل کړې ده. په دغو پوروړو کې لوړ پوړي چارواکي، پخواني قمندانان، وزارتونه او یو شمېر نور پیژندل شوي کسان شامل دي. د برښنا د شرکت تجارتي رئیس میرویس عالمی ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وویل:
هر څوک چې هغه عادي سړی او یا که کماندانی یا که وزیری که وکیلی برق قطع کیږي، ان شاء الله په ډیر جدي اثر دا کار کوي. دا دوامدار پروسه ده. نن په کابل کې، سبا په هرات کې، بل سبا په مزار کې، تر څو چې موږ دغه پیسې ټولې کړي نه دي، موږ ماندنی والا نه یو او دا پیسې به حوصلهږي. دا بیت المال ده.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم په دې باور دي چې اکثره زورواکي له مالیاتو ورکولو نه تښته کوي، او که دولت د دوی د بیلونه جمع نه کړي، د خلکو په منځ کې به ډېرې اندېښنې پیدا شي. افغان امنیتي ځواکونو د هلمند د ولایت مرکز لښکرګاه د باباجي د سیمې د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې نیمایي له لاسه وتلې سیمې نیولې دي. په محلي وخت تېره شپه ناوخته سلګونو وسلوالو برید کوونکو د لښکرګاه ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د باباجي سیمه تر خپل ولکې لاندې راوستلې وه، او تر لسو زیاتو د پولیسو پوستې ونیولې. په دې نښتو کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې، خو دقیق ارقام یې لا نه دي معلوم. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د غرب سره اتمی موافقه منظوره کړې ده، خو ترڅنګ خبرداري ورکړي چې تر څو پورې چې د اتمی پروګرام د نظامی اړخونو مسله نه وي حل شوی، ایران به د غنی شوو یورانیمو ذخیره بل هیواد ته انتقال نکړي. خامنئي په یو لیک چې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ته یې استولې، په کلی کلی دی چې ایران د ته هم چمتو نه دی چې د عراق اتمی بټۍ د تولید بڼه بدله کړي چې په لوړه کچه هایدروجن لرونکي اوبه پکې تولیدیږي. خامنئی د حکومت نه غوښتنې چې بیدار دی وي، ځکه چې د هغه په قول د امریکا په متحده ایالاتو اعتبار نشي کېدی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او نورو جګپړو حکومتي چارواکو سره ملاقات وروسته نن بیرته هیواد ته ستون شوی. هغه د دې لپاره مسکو ته تللی و چې د خپل پوځ د ملاتړ لپاره د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د هغه هیواد د چارواکو سره خبرې وکړي. نور تفصیل د نوشابه آشنا ناوري.
د سوال کیږي چې د سوری جمهور رئیس د 2011 کال را پدې خوا چې خلکو د هغه د حکومت په خلاف پاڅون وکړ، تر اوسه د ملک نه بیرون سفر نه وکړي. هغه پرون په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د هغه د پوز ملاتړ کړي. اسد وایي که روسیې مداخله نه وکړي، خایي چې تروریزم به اوس د سوری نور سیمو ته هم خپور شوی و. په همدې حال کې د روسیې جمهور رئیس وویل پکار ده چې د پوځي اقداماتو نتیجه په سوریه کې د سیاسي پروسې د پیل کېدو سبب شي.
زه فکر کوم چې د پوځي اقداماتو مثبتو اړخونو ته په کتو سره په سوریه کې د اوږدې مودې سولې او ثبات لپاره باید چې سیاسي پروسه پیل شي. په دې کې د ټولو سیاسي، قومي او مذهبي ډلو سره لیدل کاته شامل دي، او په دې کې هیڅ شک نشته چې وروستۍ پریکړه باید د سوریه ولس په خپل وکړي.
د روسیې او سوریې د چارواکو دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې امریکا او روسیې هم د سوریې په هوایي قلمرو کې د الوتکو د خوندیتوب او د پیښو د مخنیوي لپاره د تفاهم یو یاداشت لاسلیک کړ.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوریا. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون منځني ختیځ ته په عجل سفر تللی او هیله لري چې د اسرایلو لخوا په نیول شوو سیمو کې تشدد چې و مشکیږي هلته روان دی پای ته ورسوي. بان کی مون په دې سفر کې په لویدیځه غاړه کې د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره وکتل او د فلسطینیانو نه وغوښتل چې په اسرایلو د چاقوګانو حمله بندي کړي. په همدې حال کې د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس وویل چې د تشدد اصلي علت د اسرایلو لخوا د فلسطینیانو د خاورې قبضه کول دي. د فلسطین په اړه په بل خبر کې ویل شوی دی چې د اسرایلو پولیس وایي یو فلسطینی د بیت المقدس ښار ته نږدې یو عسکره په چاقو وهلې او ژوبله کړې ده. پولیس وایي امنیتي ځواکونه وروسته بیا د فلسطینی په ډزو وویشته او یې واژه. نور تفصیل د جعفر خان ناوري.
د اسرایل د پوز ویان د لوبا سامري وایي چې دا پیخه نن د چهارشمه په ورځ ماسپخین شوه ده او اسکره په کې سرسری ژوبله شوه ده. میرمن سامري وایي یو بل فلسطینی نیولای چې په دې برید کې مرسته کړې و. شاوخوا یو مشکي فلسطینیان د اسرایلو په امنیتي ځواکونو د چاقوګانو بریدونه کوي. په دې روان تشدد کې تر اوسه 30 فلسطینیان وژل شوي او لکتر لګا لس اسرایلیان هم وژل شوي دي. په همدې حال کې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په سیمه کې د امنیت د ټینګښ لپاره جرمنی ته روان دی. نتنیاهو په پدی سفر کې نن د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري او سبا به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره هم ملاقات وکړي. جان کیری د دې سفر نه وروسته اردن او فلسطین ته ځي چې د سیمې د هیوادونو د مشرانو سره خبري وکړي. نتنیاهو وایي د امریکا نه به وغواړي د فلسطین په جمهور رئیس محمود عباس فشار راوړي چې د هغه په خبره د تشدد پارول بند کړي.
د یمن امنیتي چارواکي وایي حوثي شیعه یاغیانو د داعش په خار د راکټ او هوان توغندي ورکړي او لږ تر لږه 15 ملکیان وژلي دي. عیني شاهدانو د نومونو خودلو په شرط ای پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې توغندي د خلکو په کورونو لګیدلی او وطن پکې جوبل شوی هم دي. چارواکي همدارنګه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د داعش د خار په شاوخوا کې د حوثي شیعه یاغیانو مرکزونه بمبارد کړي دي او په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. د امریکا د لوی درسيزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد وایي عراقي مشران بنند یو قومندان د ټاکلو پروسه پیل کړي چې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف د ټورو جنگیدونکو ډلو د تنظیم د چارو مشري په غاړه ولري. جنرال ډانفورد عراق ته د خپل سفر پر مهال وویل په دې خاطر چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هم مرسته وکړي شي، په کار ده چې داس یو څوک د غمرستي وغوړي چې واقع په لاس کې وي. وروسته تر دې چې هنګری د څو هیوادونو سره خپل پولي وتړلې، اوس د بالکان لویدیځو هیوادونو ته د منځني ختیځ او افریقا پناه غوښتونکو ورتګ زیات شوی دی. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر ژان کلود یونکر د بالکان هیوادونو د مشرانو سره د عاجل غونډې غا کړی او ویلي دي چې د پناه غوښتونکو د ستونزې د حل لپاره دي د دواړو سیمو مشران پراخه همکاري وکړي. ښاغلی یونکر وایي چې د مقدونی او سربیا په شمول یې د اروپا غړي هیوادونه نه دي، د لسو نورو هیوادونو مشرانې د همدې راتلونکي یک شنبه په ورځ په برسلز کې د عجل غونډې لپاره راغوښتي دي چې د یوې تګلارې د جوړېدو په اړه خبرې ورسره وکړي. او د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن په برتانیې کې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره وکتل او د څو میلیارد ډالرو په ارزښت ورسره د سوداګرۍ تړونونه لاسلیک کړل. تمکیږي چې دواړه مشران د یو ستر تړون اعلان هم وکړي. په دې تړون کې د چین پانګوال د هینکلی پوینټ سی د اتمی بټۍ دریمه برخه مالی چارې په غاړه اخلي او د فرانسې قراردادیانې د انګلستان په جنوب لویدیځه برخه کې جوړوي. برتنیوی چارواکو ویلی دی چې د چین د جمهوریت د دې څلور